په کابل کې د سهار لس بجې سوې زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست وایم. د دې خپرونې ډېره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. په دې کې اورو چې د ناټو عمومي منشي وایي چې راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پرېکړه کوي، خو په سر کې خبرونه واورئ. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري، او د واشنگټن پولیس وایي چې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغه خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل شوی و، خو د دواړو لوریو مرکچیانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهار شنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاند ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. دا سی پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل شوی تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر ورکړی دی. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربان سیاسي مشارکت او د راتلونکو نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبورا لاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړې. یو نامه پر خپل ټویټر پاڼه لیکل چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربان پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت دا د طالبانو کار بولي، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. سموږ اخلاصه د ریډیو اوري. د واشنگټن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډز وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازدیګر وسوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگټن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو رایې پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یو ټلویزیوني وینا کې دا امریکا پر دیموکراسي بریټ بللای.
Our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیساري بریټ لاندې راغله. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څنګه دیلیدلې؟ د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو بریټ دی.
تر څو ساعتونو ځنډ وروسته د کانګرس دواړو جرګو خپل غونډه له سره پیل کړه او د اقدامې وغانده. په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لمړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولی سي پر دغې پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چارو وزیر، د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغو مراسمو کې هم ګډون نه کړ چې د ګډون تمه یې پکې کېده. په دې مراسمو کې چې د یریوان په یوې کلیسا کې ترسره شول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلیدي غړو هم ګډون نه درلود. د خبرونو پای. زموږ غلا زده رادیو څخورې دوستان وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه به دا ووري چې د ناټو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پرېکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د دوی هر ډول پرېکړه به حالاتو ته په کتو وي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله الدین راکوي.
ناټو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځانته ګواښونه او خطرونه لري. سټولټنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډاک پوځي ماموریت غواړي او کچیری وزي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی ایس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکې میاشت د ناټو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
سټولټنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوشي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شویو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. سټولټنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه:
So the most important condition is to make sure
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باور کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنی تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تیله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسیدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ اخلا زده راډیو اوري. امریکایان نن د دې هیواد په یوه بیساري اقدام کې د وسنی ولسمشر ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل شاهدان ول. ټول نړۍ دا اقدام ته په حیرانۍ وکتل او ویغنده. په خپله د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم دا اقدام پر دیموکراسي برید وله وباله. د جمهوری غوښتون کې ګوند ډیری وغړو هم دغه اقدام وغنده او هغه یو ناکامه هڅه وبلله. په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو لشنونکي شفیق همدم سره مې پر همدې مسلې خبرې وکړې او دا مې ورڅخه وپوښتلې چې دې اقدام ته څه نوم ورکوي. هغه وویل:
سلام نیکی هیلی، البته واقعا خوشنوین که عمل ده و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکه په ټول نړۍ کې رنگارنگ غبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي غبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیح کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړي درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی ټرمپ ماوین ویانده هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزي توګه استعفاګانی ورکړي. دی وایي چې خاغلی ټرمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خاغلی بایدن ته ورکي تقریبا ماتې سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپله د خاغلی ټرمپ په حلقه کې دننه په سپینه ماڼۍ کې هم رنگ رنگ غبرګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وښایي.
بله همدم سب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطحه وغندل سو پټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غشتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړل چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې لسره پایل کړه وی ویل چې دا پېښه کېدای شي د یو تازه پایل مقدمه وي هدف یې څه دی
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورې ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهره شوي دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنه مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 8000 کسان تر رسیدي چې هغوی یو پروسه باندې کار کوي چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي یعنی آنلاین یا ورچوال واټس سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشري د بیا به تر غزیدو لپاره یو آنلاین مراسم تر سره کینو دا زه فکر کوم چې سره لدې چې تر یو حد پوري کولای شي چې دغه پروسه چیلنج کی خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ول دي ټول دیموکراتان اکثریت د ښاغلي ټرمپ مخالفت اعلان کړ په سنا کې رسما مخکې دینه حتی چې اوس دغه رای هم نه هي شوې ندي ښاغلي البته سنیټر ګراهام ډیر په جرأت سره وویل چې ښاغلي ټرمپ بایلل دا اگر چې د ښاغلي ټرمپ د حزب نه ډیر قوي ملاتړ و خو د یو ست مخکې ډیر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بایلل او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه نه دې ښکارندوی چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې ښاغلي ټرمپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایلل نه ده منلې هر لاس چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سولې ایز تظاهراتو کې خو هغه اصلي هدف چې د دغه تظاهراتو تر شا ده هغه د ښاغلي ټرمپ مخالفت ده
بل دقیقا ما هم غوښتل چې بل ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پښتنه مطرح کوم چې حال دا چې دوی یو هدف تعقیبوي خو آیا دا ډول اقدام کولی شي دوی خپل هدف ته ورسوي یعنی د ټرمپ ګټه به وي
نخیر فکر نکوم ځکه چې ښاغلی ټرمپ د لومړی قدم کې ډېر لویه ماته وخوړه هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښته چې دغه نتایج چالنج کړي او حتی مخکې د دغې تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه دوی خپل مخالفت اعلان کړه سرسخت ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو خو وروسته د دغې تظاهرات نه دوی لومړني کسان چې را میدان ته شو ویل چې نور موږ د اراو او دغه پروسی مخالفت نکوه ځکه چې ښاغلی ټرمپ لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټول دیموکراسي چیلنج کړي
بله همدغه څه بیا ول پښتنه ده چې دا یو بې ساري اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې تقریبا داسې اقدام نه و سوی او ټول نړۍ ورته یو ډول ګوته په غاښ ته یعنی حیرانونکې د ورته ټکان ورکوونکې د ځکه د نړۍ پر یوې لوی دیموکراسي باندې دا ډول یو برید کیږي یا یرغل کیږي او دا اقدام په داس وخت کې کیږي چې د لوري مراسمو ته شاوخوا دوی ونی مازی پات دی او منتخب ولسمشر دیموکرات مشر جو بایدن به رسمان دند پایل کې اوسنی شرایط ته او دغه وضعیت په کاتو تاسو فکر کوي چې د واک لیږد به څومره سولیز تر سره شي
البته دا خبره خو جوته ده سره لږ چې ځینې اندېښنې شته خو نن کانګرس هم دغه داډ ورکړي چې امریکا تر ده هم لوی چیلنجونه په خواله ر په داسې حالات کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېلو د څو کلونو راهیسې دغه پروسه په امریکا کې روانه ده هر څلور کال وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کیږي او د ولسمشر تاییدوي. نو دوی نن دا هم ورکه چې ویل مونږ هغه وخت کې چې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنگ کې ښکېل وو، په هغه وخت کې په داخلي جنګونو کې ښکېل وو، په هغه سختو شرایطو کې هم مونږ دغه پروسه تکنه کړې نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخ کې وړی. دا نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده. دوی ورته ویلي چې دا دومره جدي نه ده لکه چې مونږ پخوا په دې 200 کلو کې جدي مشکلات لرو.